دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویل په افغانستان کې د طالبانو ورستیو جنگي پرمختګونو ته په کتو د امریکا پاوز کولای شي چې د افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر روکړي. جان کربی په دې خبرې ټینګار وکړ چې د جمهور رئیس بایدن لخوا د افغانستان څخه د سپتمبر پورې د امریکایي ځواکونو د ایستلو مهالویش له هم په خپل ځای پاتې دي، خو زیاته یې کړه چې د وضعیت او شرایطو ته په کتو ځینې تغیرات رامنځته کېدای سي. هغه خبریالانو ته وویل په افغانستان کې وضعیت په داسې حال کې بدلېدای سي که طالبان خپل بریدونه جاري وساتي، په ولسوالیو بریدونه او تشدد روان وي او د تشدد کچه لا هم ډېره زیاته ده. د پینټاګان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امریکا جمهور رئیس د اپریل میاشتې د امر سره سم امریکایي ځواکونه چې د دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د القاعده او د افغان حکومت سره د طالبانو سره په جنگ کې مرسته کوله د وتلو بهیر 50% بشپړ شوی دی. کوم وخت چې جمهور رئیس جو بایدن د اعلان وکړ هغه مهال 2500 امریکایي سرتیری او 14000 قراردادیان چې زیاتره امریکایان وو په افغانستان کې حضور درلود. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لمخې له افغان ځواکونو ته څو مهمي پوځي قرارګاوي سپارلې دي او د کارګو الوتکو د سلګونو پروازونو د لارې پوځي تجهیزات له افغانستان څخه ایستلې دي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د امریکا ځواکونه لا هم د طالبانو سره په جنگ کې د افغان سرتیرو سره مرسته جاري ساتلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان نه په بشپړ توګه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وړاندې باید په افغانستان کې سیاسي موافقه وسی او داسې حکومت جوړ کړی سي چې طالبانو ته پکې برخه ورکړل سي وي. ښاغلی خان د اکسوس د ویب پاڼې سره په مرکه کې چې د یک شنبه پر ورځ خپره سي وي ویلي چې په افغانستان کې سیاسي موافقه د ائتلافي حکومت د جوړېدو معنی لري، داسې حکومت چې طالبان او نور ډلې پکې شامل وي د حل بل لار نشته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې لمخې ټاکل سوي چې ټول امریکایي ځواکونه د همدې 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 13 د افغانستان ووزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسې وخت کې په افغانستان کې په حکومت کې د طالبانو د شریکولو خبره کوي چې په دوهی کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مرکزیانو خبرو اترو لا هم کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړې او په افغانستان کې هم جګړو زور اخیستی دي. د عمران خان د دې سرګنون نوړانې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د تلو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو که د افغانستان ستونزه د خبرو اترو او سیاسي حل لوزلو د لارې حل نسی د کورنۍ جګړې خطر ډیریږي. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سناتور محمد عثمان خان کاکړ چې د جون په 18 نیټه په خپل کور کې ژوبل سوی وو پرون د دوشنبه په ورځ د کراچي په اغا خان روغتون کې ساور کړي. تر اوسه لا دا نه معلومه چې عثمان کاکړ څنګه ژوبل سوی وو، خو د هغه په درملنه کې شامل یو ډاکټر د جون په 13 د مشال رډیو ته ویلي وو چې نوموړی په کور کې پریوتی وو او بې هوش وو. د پخوانی سناتور عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان وایي پلار یې په کور کې لوېدلی نه دی بلکې د ده په وینا په پلان وژل سوی دی. نوموړی د غیدا پرون د دوشنبه په ورځ په کراچي کې د مشال رډیو سره په خبرو کې کړي.
نو داسې یو خبر نشته چې موږ داسې بیان ورکړی دی چې لالا په کور کې یا په یوځی کې لګېدلی دی یا د خسو دی یا په لالا باندې بالکل وار شوی دی. او دا ډاکټران چې موږ ډاکټران ته کړی دا بالکل دا خبره کې وایي دا خبره خو بالکل غلطه ده چې لالا لوېدلی دی او په لوېدنګ باندې داسې ځای تفاقن داسې چوټ نه راځي چې کیونکې داسې کم لیفت سایډ ستا د دماغ دا ډومیننټ ایریا ای او لالا چې بیا چوټ خوړلی هغه د سر پر داسې باندې چوټ خوړلی دی چې لوېدنګ هم دی هغه داسې ځي باندې دی نه شي لوېدلی چې په هغه باندې داسې رنګه چوټ راشي. دا داسې پری پلان کې ساده لکه چې لالا یې نیولی دی بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولی دی بل په دا سر باندې نیولی دی او د ده په پښې باندې هم زخمونه شته. په لوېدنګ کې دا زخم په پښه باندې نه راځي. نو په لالا باندې بالکل وار وکړلی، حمله یې په وکړله او لالا یې شهید کړلی.
ښاغلی عثمان کاکړ د جون په 19 د ښه علاج لپاره په یو خصوصي الوتکه کې له کوټې څخه کراچي ته یوړل سو. ښاغلی کاکړ له 2015 څخه بیا د روان 2018 تر مارچ پورې د پاکستان د پارلمان غړی وو او تل د پښتنو د حقوقو او تامین لپاره مبارزه کوله. د ایران منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وای چې هغه باید د ایران د اټومي پروګرام پاړه یوازې د خبرو اترو اجازه ورنکړي. هغه د خبره په انتخاباتو کې د بریا ورسته په لومړی خبری کانفرنس کې کړي. جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د غراز ویل چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره نه ګوري او نه هم د ایران د بلاستیک توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ملیشو سره د ایران د ملاتړ پاکړه خبرې اترې کوي. خو زیاته کړه چې د سعودي عربستان سره د ډیپلوماټیکي اړیکو د بیرته بحالولو کې هیڅ کوم خنډ نشته. د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ اړیکې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډېرې خرابې شوې دي. د ایران د قضایا قوې دغه پخوانی مشر چې سخت دریځه محافظه کار دی په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې د امریکا متحده ایالات مجبور دی چې پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه د ایران د منتخب جمهور رئیس د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبې په ورځ ویلي چې دا اونۍ به د دغه هیواد سفیر بیرته ماسکو ته وروسته له دوو میاشتو ستون سي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیره اونۍ په ژنیو کې د ملاقات پر مهال په دې سلاسول چې د خپل هیوادونو سفیران به بیرته د یو بل هیوادونو ته ولیږي. په دې ترڅ کې د روسیې سفیر انتولی انتوف د یکشنبې په ورځ امریکا ته رارسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې جان سلبن به دې اونۍ بیرته ماسکو ته ستون سي. د روسیې او د امریکا اړیکې هغه وخت راهیسې سړې سوي چې جمهور رئیس جو بایدن د جنوري په میاشت کې واک ترلاسه کړ او ژمنه یې وکړه چې د روسیې پر ضد به سخت دریځ غوره کړي. امریکا روسیه په دې تورنوي چې د امریکا د جمهور رئیس په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، انټرنیټي بریدونه کړي او په خپل هیواد کې د اپوزیشن غړي ځپلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استوديو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جمهور رئیس غنی په مشرۍ پلاوی به د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او د همکارۍ په دوام خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
سپینه ماڼۍ د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس جو بایدن په بلنه امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر او د جمعې په ورځ د جمهور رئیس جو بایدن سره د کتنې په باب خبر ورک. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د دوام په سر خبري د دغې کتنې د اجنډا مهمه برخه ده. جمهوري ریاست ویلي چې جمهور رئیس غنی نن پارک د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره هم امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په باب سلا مشورې کړې.
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت به ایالات متحده آمریکا سفر نماید و با رئیس جمهور جو بایدن ملاقات نمایند. در این سفر در راستای تقویت و گسترش روابط دو کشور و تداوم همکاری ها بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
د ملی مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله افغان مشرانو ته د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د بلنې هرکلی کړی او ویلي دي چې د جمعې د ورځې په کتنه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په سر د خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې په مسله هم خبرې وشي. عبدالله عبدالله ویلي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو په اړه د ګټور خبرو په تمه دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لوري د ملي مصالحه عالی شورا رئیس یو رسمي سفر واشنگتن ته دعوت شوی دی. د ملي مصالحه د عالی شورا مشر بعد په دغه سفر کې له امریکایي مقامات سره د افغانستان او امریکا په دوه اړخیزو اړیکو د مرستو په دوام او د افغانستان د سولې په پروسې په اړه خبري اترې وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر خورا مهم ګڼي او وایي چې تمه یې دا ده چې امریکا به دواړه لوري په افغانستان کې یو ملي سیاسي توافق ته وهڅوي.
د امریکا حکومت دې ته وهڅوي چې د سولې په راوستلو کې دوی عملي قدمونه پورته کړي. لومړیتوب باید سوله وي او د سولې نه وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو هغه اقتصادي کومکونه خصوصا په امنیتي دفاعي برخه کې کومکونه دا باید تر ډېره مودې پورې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
د بلې خوا د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلاند په دې باور دی چې امریکا جمهور رئیس به جمهور رئیس غنی د سولې بهیر سره مرستې او د طالبانو یو شمېر شرایطو منلو ته وهڅوي.
امریکا غواړي چې د خپلو ځواکونو د وتلو تر څنګ په افغان سوله کې پرمختګ رامنځته شي. تر ډېره پریده پورې د جو بایدن اداره د ډاکټر صاحب غنی له کړنو او د دوی له تګلارو څخه خوښ نه ښکاري. د جو بایدن تاکید به په ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې چې دوی د سولې له رواني پروسې سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پتمر په ترکیه کې د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې د ګډون پر مهال د لسو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران سره کتلي چې هغوی ټولو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کړی. دا غونډه تیره اونۍ ترکیه کې جوړه شوې وه.
ټولو بهرنیو چارو وزیرانو د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنو کې د افغانستان د ریز ان ملاتړ وکاو او د سولې ته رسیدلو په اړه د خپل ملاتړ ډاډ ورک.
جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې د اعلی شورا رئیس په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی چې دغه هوا څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر د میاشتې د 12مې د مخه بشپړ شي. طالبان تر اوسه امریکا ته د ښاغلي غنی په مشرۍ د پلاوي سفر په باب تفصیل نه ده کړی.
درنو اوریدونکو، د منځنی او جنوبي اسیا د چارو څېړونکو عقیل رمیش چې د هلو رسمانه پشان د امریکا مهمه خبری رسنیو ته لیکنه کوي، په دې باور دی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره لومړیتوب نه لري. لیکوال رمیش ویلی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی غواړي موضوع بدل کړي او وخی چې امریکا د افغانستان په چارو کې پاتې راغلي او اوس چین او پاکستان د افغانستان لپاره د امریکا پر ځای غوره بدیلونه. عقیل رمیش زمون همکار خیسته سعادت لامی سره په مرکه کې لمړی ترکیه، پاکستان او هنګری ته د کابل د هوایي ډګر د امنیت مسولیت د سپارلو په مسلې تبصره کړې.
any foreign player whether it be
هر بهرنی لوغړی کاغه ترکیه وی یا پاکستان یا هند یا هنګری په افغانستان کې به د اکثر لوخه هر کله نه کی، لکه څنګه چې زه پوهیږم ترکیه او پاکستان هي اړیکې لري او په ځانګړي توګه د هغه سره چې چین یې په افغانستان کې کوي. زما په اند چین د لویدیځ اتحاد په پرتله ترکیه او هنګری ډیر خوښوي، نو زه باور لرم چې په افغانستان کې به د ترکیه د موجودیت لپاره بیلابیل قواوی او اړخونه هڅه وکړي.
تاسو وایاس چې پاکستان د امریکا لپاره هم ملګری او هم یو دښمن دی، دا څنګه امکان لري؟ که تاسو موږ لیدونکو لپاره د لکس نورم تشریح
کړئ.
زه فکر کوم چې په دې کې هم جغرافیا او هم تاریخ رول لري. پاکستان د هند او چین ترمنځ پروت دی، نو که امریکا د افغانستان سره اړیکې لري نو باید د پاکستان لاري او یا د ایران لاري باید تیر سی. امریکا له ایران سره هی اړیکې نه لري نو باید د پاکستان له لاري ځان اور ورسی. نو پاکستان په دې برخه کې مرسته کوي، دای د ملګرتیا برخه ده. د دښمنۍ برخه ای ده چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي چې کلونه کلونه پکې زیات شمیر افغانان او امریکایانو ژوند د لاسه ورکړی دی.
پاکستان امریکا ته د افغان مشرانو د سفر پاړه اندېښنه خوده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان مشرتابه د دې سفر په ترڅ کې نشي کولای چې په افغانستان کې د اشتباهاتو او یا ناکامۍ پړه پر پاکستان واچوي. ستاسو خبرګون
زه ګومان کوم چې د بهرنیو چارو وزیر پوهیږي چې د لوبي د ګټلو پریکړه مخکله مخکې شوې ده، ځکه چې پاکستان خپل هدفونه لري. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې سوله دی د پاکستان لپاره لومړیتوب ولري.
خو داسې رپورټونه هم شته چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې هند هم له طالبانو سره د خبرو او تماس ځینې لارې خلاصې کړي. ایا تاسو هم په دې اړه نور جزئیات لرئ؟
So interestingly India has been one of those countries from the very beginning that has not been part of the peace.
تاسو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هند رول وګوري. جالب دا ده چې هند له پایل څخه یو له هغو هیوادونو څخه و چې د سولې د پروسه کې ورته ونډه نه ورکړ شوی. د هند لوري دا دی چې له طالبانو سره معامله نه کوي. زما په اند هندستان له طالبانو څخه د ترخو خاطرو تاریخ لري. د تروریزم سره د هند تجربه او د الوتکی تختونی د هند ترخه تجربه چې له کبله لغیر دولتي فعالینو سره د خبرو اترو نه ډډه کوله. خو د طالبانو سره د هند د لوړې کچې چارواکي نه دي په تماس کې شوي، بلکې د امنیتي تاسیساتو لپاره د طالبانو د څو غړو سره خبرې کوي. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د هند رول د زیربناو جوړول، د ښوونځیو او مټي ودانیو جوړول باندې تمرکز لري، نه پر پوځي اړخ. دا پوښتنه له ډېره وخته د هند د دفاعي چارواکو او سیاسي ډلو په ذهن کې شته. دا ده چې آیا هند ترکیه ته ورته د پوځي همکاریو ګام واخلي او کنه، مګر دا به هغه جوړ شوي ښه نیت ته زیان ورسوي چې د کلونو په اوږدو کې د افغانستان سره د مرستې په ترڅ کې جوړ شوی او غښتلی شوی. نو د هند اړیکې به د یو ډېر دوستانه لوبغاړي په توګه دوام وکړي. افغان لوبغاړي به د آی پی ایل په کرکټ لوبه کې لوبیږي، خو نظامي اړیکې به نه لري. امریکا باید د پاکستان په اړه دا لاره پرېږدي چې وایي پیژندل شوی شیطان غوره دی نه ناپیژندل شوی فرښته. امریکا باید د مرکزی آسیا په نورو ملکونو کې د هوایي ځواک نوري اړې وګوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پاکستان وی په افغانستان کې طالبانو ته تاریخواله نه دی زیات کړی. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یوې مرکې کې داعش او ځینې نورې کړی د ناامنیو د زیاتېدو عاملین بللې دي. د دغه جګپوړي پاکستانی ډیپلومات د خبرو په خبرګون کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې طالبان له پاکستان نه رهبری کیږي. نور حال په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د تولونیو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو د طالبانو او نورو سیاسي ډلو سره په اړیکو لارلو خبري کړې دي.
په افغانستان کې سوله یوازې هغه وخت ټینګېدلای شي چې تاسو خبرې وکړئ او په خلا شئ. کله چې تاسو مذاکره وکړئ، خبرې وکړئ او په خلا شئ، تاسو به تصمیم ونیسئ چې څه ډول اساسي قانون غواړئ، څه ډول نظام باید جوړ کړئ. مونږ چې څه غواړو هغه یوازې یو همشموله نظام دی.
That an inclusive system. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان د طالبانو مشرانو ته داسې امکانات برابرې چې په افغانستان کې برلاسه شي.
او حیات طالبو برای مشوره یا تحت نام مشوره به پاکستان سفر کردن تا با بزرگای خود دوجا مشوره بکنن. ما متعقن هستیم که دولت پاکستان وسایل مؤثره برای نفوذ و ترغیب رهبران طالبا برای آغاز مذاکرات معنادار صلح و موافقت روند صلح در دست دارن.
قریشی وی طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسول نه دي، بلکې دا د داعش جنگیالي او د افغانستان دننه نورې ډلې دي چې په جګړو کې ګټه ده او نامنی یې زیاته کړې ده. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی دا جګړه طالب پیل کړي او مسول یې هم دوی دي.
دا جګړه طالب شروع کړي او طالب د دې جګړې مسول ده. موږ سوله غوښته، موږ سولې دپاره منظمترین پلان، منسجمترین طرح او د قربانۍ ورکولو دپاره آمادګي نړۍ ته خپل ولس ته څرګنده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وی د تورنیو سره په پاکستان کې اوسیږي او پاکستان یې ملاتړ کوي.
د ټول ناول خود نوم نه واضح ده چې د پیښور شورا او د کویټې شورا. نو د دې نه بعد څه ویلو ته ضرورت نشته. بل دا چې کله چې د قطر رخصتګانې شوې نو طالبان خپل اصلي کور ته لاړل چې ټولې ولیدل چې هغوی پاکستان ته لاړ او د غیزې نه هغوی خپل هغه نوي احکام اغستل او نوي دغه رهبری کېدل د غیزې نه.
مطلقا د پاکستان د خارجه وزیر سرګندونی زه در ډیر را ده پر ردوم او دا ټول دنیا خبره ده چې چیرې وسیږي او چیرې دی.
د ټولو اندېښنو سره سره په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مخامخ خبري د جګړې د ختمېدو لپاره یوازنی هیله بلل کیږي. او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن په یو اوږد خبر شوی بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ټول شموله اسلامي نظام او د ټول نړۍ سره خې اړیکې لرن غواړي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو د وټو په درشل کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هیواد ته د راستنېدو تکل نه لري. کارپوهان وایي چې خای د قواو له وټلو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوال شمیر زیات شي. نور حال رپورت کوي.
یو دیرش کلن حلیمه خان په پاکستان کې د 1.4 میلیون افغان کډوالو څخه یو ده. هغه په کراچۍ ښار کې خواړه خرڅوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. حلیمه وایي چې په کورنۍ کې یوازې یو کس روزګار لري او هغه دومره پیسې نه ګټي چې د کور کرایه د برېښنا او ګاز بلونه ورکړي. حتی اوبه هم په پیسو اخلي او ژوند کول خورا ګران دی.
زیاد مشکل یک سال میشه به خی زندگی
مونږ باید کار وکړو. مونږ بی وزله یو، یو ورځ مونږ روزگار موندلی شو، بل ورځ نه. مونږ ماشومان لرو او ناروغه کیږي. د کرونا وبا رئیسی مونږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. په سختو شرایطو کې ژوند کوو. زمونږ په کورنۍ کې یوازې یو کس کار کوي چې د کرایې، برېښنا او ګازو بلونه ورکولو لپاره دومره پیسې نشي ګټلی. مونږ هر ورځ اوبه په پیسو اخلو. ژوند خورا سخت دی.
مګر د دې ستونزو سره سره حلیمه او وروري سفی الله وایي چې دوی اوس افغانستان ته د بیرته ستنېدو پلان نه لري، ځکه چې د متحده ایالاتو ځواکونه وځي.
یا ته چلو کرایا
په پاکستان کې لګتر لګا مونږ کولای شو چې په سختو شرایطو کې ژوند وکړو، خو په افغانستان کې ژوندۍ پاتې کېدل مشکل کار دی. خلک نشي کولای د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. مونږ د ګڼ شمېر خلکو شاهدان یو چې له افغانستان څخه بیرته راستانه شوي او د هیواد وضعیت په اړه مونږ ته ویلي دي. جګړه لا هم روانه ده. د قانون او نظم وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو مونږ پریکړه کړې چې د متحده ایالاتو د پوځونو تر وتلو وروسته هم افغانستان ته نه ځو.
د افغان کډوالو د چارو سیرونکو ضیاء الرحمن وی د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته خای د افغان کډوالو نوې چپې به د پاکستان خواته وي.
یونیسیار کې ډاټا کې مطابق
د یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په داس حال کې چې ورته شمیر غیر راجستر شوي کډوال هم شته دي. وروسته لغه چې د متحده ایالاتو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، مونږ فکر کوو چې طالب وسلوال به له سره ظهور وکړي. مونږ داسې خبرونه هم اورو چې هغوی بیا یو شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. نو مونږ د پاکستان په لور د افغان کډوالو د راتلو تمه لرو چې دا به د افغان مهاجرو په مسایلو کې د پاکستان پر حکومت بوج زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیچ سیار په وینا، له 2002 کال راهیسې شاوخوا 1,650,000 افغان کډوال د کراچۍ څخه افغانستان ته کډه شوي دي. اوس هم د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې تر 500,000 څخه ډېر افغان کډوال ژوند کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په تیرو دوه اونیو کې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. لوی لارې تر شدید امنیتي تهدید لاندې دي او ځینې سیمې د دولت مخالفو وسلوالو نیولې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګلرحیم یزمن په دې اړه رپورټ لري.
د بغلان، کابل، بغلان، قندوز، قندوز، تخار او مزار شبرغان ترمنځ غزیدلې لوی لارې د وسلوالو طالبانو تر شدید تهدید لاندې دي. له تیر مازیګر رئیس د بغلان کابل لوی لار د دوشي په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بند شوې ده. مسافر چې د لارې د بندښت له امله بند پاتې وای چې د ګرمۍ او تندې له وجې خلک پازابو. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمې او ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو نیولې دي. خو د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د تخار، د خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. عام خلک چې د جګړو له امله له کلو بې ځایه شوي وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت ولاړ دی او د جګړو له امله یې کښتونه پاتې دي. دوی وای چې جګړو عام خلک وځه پر او اقتصادي ورته زیانمن کړي دي.
رحمان ما د شورګر رسالې پسیدین کوي. خلک له کورونو نشي وته، ډېر خلک له خپل ځایونه بې ځایه شول. وکړو چې له کورونو او مال او جایداد ټول پاتې ځمکې نه دي کړلې. مالی چې دا واغ د نو چې کوم د دیقان فصل ونه شو هغه خپل زیان ویني. لامل د نامنه هم دا ده چې خلک وځي له ځایونه، هغه منطقه خرابېږي. غوښتنه د خلکو هم دا ده نو چې سوله راشي، آرامي راشي، په ښه فضا کې دګیو کې د ملکیانو دغه غوښتنه ده چې سولې ترشه آرامي نو.
زه احمد هم د چمتال دی ولسوالۍ. د مونږ دی ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډیر خراب ده. په کلی کې هم جنگ ده، لارم بند دي، کورونه پاک چپه کړي، غریبان پکې در بدره خاط بسره دي. غنمانه مور اخیستې، زمکم ته بسوي، کاروبار نسو کولای، ټوله غریبي فقر ده، په لار راتلای نسو، خپل غریبي نسو کولای. خلک ټیکا ټیکا دي، خلک خپل کاروبار نسي کولای، بيخي بربادي ده. څوک اته یو 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 اته دی او دی قنی خپل نسي کولای. سولر اولی کې دي نه یو خپل منس کې دي کې نه یو خپل خوبت دی وکي. دوی په خپل پارکو کې نه سي روزانه دي، خلکو ملت غم خبر ندی غریبانو نه خبر ندی کله ټول برباد سه ملت ټول برباد سه چې ملت نه حکومت بسو کی هغه ملت چې ملت ګرد کولاندې کټیک ټیک شاند لاس په خپل قد کې دکینی او سول دی وغړی یو امن دی راس د غریب کشی دی نه د ملت بربادی دی نه
ملکی خلک وای چې په جګړه کې د دوی له کورونو د سنگرونو استفاده کیږي چې په نتیجه کې کورونه ړنګيږي او د دوی د یو عمر خواري ځای کیږي نن هم د تخار د مرکز تعلقانو شاوخوا سیمو کې د قندوز د خار په څلورو دروازو کې او د مزار شریف د بلخ او شولګری ولسوالیو په ګډون په 15 ولسوالیو کې جګړې روانې وي د دفاع وزارت لخوا په دغو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته تا د تلفاتو داړولو او وسلوال طالبان د ځینو سیمو د تصرف ادعاګانې کوي خو عام خلک وایي چې دوی د جګړو پر ځای په خپلو سیمو کې امن او سوله غواړي دوی له وسلوالو ډلو غوښتنه کوي چې د جګړې پر ځای خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو سم فهم کړی د امریکا غک سر مقاله درنو اوریدونکو د امریکا غک د بینولې عامه خدمت اعلان دی چې د امریکا حکومت کوي ابو یوبا ادا یوسف الانابی په اسلامي المغرب کې د القاعده ترورستي سازمان مشر دی چې په AQIM باندې شهرت لري د نورو ترورستي اعمالو برسره AQIM د امریکایانو د تختولو او وژلو مسول دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت د پروګرام لپاره تر 2 میلیون ډالر پورې د هغو معلوماتو لپاره جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د ابو یوبیدا یوسف الانابی ازازګي یې هویت معلوم شي د AQIM پخوانی لومړی امیر عبدالمالک دروک دل د 2000 کال د جون په میاشت کې ووژل شو له دې نه وروسته د 2000 کال د نومبر په میاشت کې الانابی د AQIM د مشر په حیث اعلان شو الانابی د AQIM په وکالت د القاعده مشر ایمان الظاهری ته د وفاداری لوړه وکړه او توقع ده چې د القاعده په نړیواله اداره کې داسې رول ولوبوي لکه څنګه چې دروک عدل لوباوه الانابی د الجزایر تبه ده په 1989 کال کې زیږیدلی دی د پخوا د AQIM د یادونې وړ شورا مشر او د AQIM شورا په ارتباط کار کړی و برسیره پر دې د AQIM د رسنیو مشر د ابو عبیدا یوسف الانابی په ایزید مبرک په هیڅ هم شهرت لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2015 کال کې الانابی په خاصه توګه د بینللي تروریست په حیث په لیست کې شامل کړ چې د ټولې هغه شتمنۍ او ګټې کنګل شوې چې د امریکا د قلمرو لاندې راځي او د ده سره له ورکړې راکړې نه امریکایي ادبا منې کوي د په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شو چې د بینالمللي شتمنۍ د کنګل کولو سره مخامخ کوي په سفر کولو او د وسلو په تجارت باندې بندیز لګوي په 1944 کال کې د دې د پیل کېدو نه را په دیخوا د عدالت پروګرام لپاره جایزې چې د بهرنیو چارو د وزارت د ډیپلوماتیکي امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي د څه باندې 200 هغو کسانو ته 200 میلیون ډالر ورکړل شوی دی چې د عمل کولو وړ معلومات برابر کړي چې د عدالت منګولو ته د تروریستانو په سپارلو کې یا په درسته نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو کولو مخه نیولې ده دغه پروګرام په ټویټر باندې په دې ادرس https://twitter.com/rfj.usa. تعقیبول شي من هر هغه څوک تشویقوي چې د تروریست ابو عبیدا الانابی په باره کې معلومات ورسره وي د عدالت لپاره جایزو ته د یوې اشارې له لارې پیغام واستوي د تلګرام یا د واټساپ په دې نمبره 202-202-8343 تماس ونیسي
ټول معلومات به په کلکه توګه پټ او ادواري وساتل شي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ بین المللي عامه خدمت چې د امریکا حکومت لخوا اعلان وشو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشد.